هي یو بل بڼه تصویب کړي او د کانګرس دواړه خونی اوس باید د ترشی لپاره ولسمشر ترامپ ته د دې لایحه لاستولو مخکې په خپلو کې په دې اړه جوړ جاړی وکړي. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشهید د ازوان فکر په یو بل ونیزه ژوندې خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې تیرې ونی در باندې په خوخه او خوشحالي سره تیرې شبي وي او د خبرونه مر سره د تیرو خبرونو په څیر تر پایا واوري. نن غواړو درنو دوستانو په دې خبرونه کې د پناه غوښتونکو په مسله باندې وغږیږو. په ځنګړي ډول په مهاجرت باندې په کډوالۍ باندې راپورونه وایي چې سبا د جون شلمه د پناه غوښتنې نړیواله ورځ ده او دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نمانځل کیږي. نن په افغانستان کې په دې اړه د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پروګرامونه هم درلودل. پام دی باندې به سرغږی کو تیر کال په دغه ورځ باندې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت یو شمیر ارقام خبره کړی او په دې ارقامو بغږی کو چې دا کم شوی کډیر شوی دی د کډوالۍ په دلایلو باندې بغږی کو چې افغانستان نو ولی خلک کډوالۍ ته مجبوری کی. ځکه افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې میلیونونه وګړي کډوال دي په نورو اروپایي او آسیایي هیوادونو کی کډوال دی او د کډوالۍ شپې ورځې تیرې راپورونه وایي چې په 2015 کال کې 190,000 کسان افغانستان ته له افغانستان وتلو تاړ شوی او خو په 2014 او 2018 کلونو کې دا شمیرې 50,000 کسانو پورې راورسېده. دا چې سږ کال به دا شمیرې څومره وي پم دی بغږیږو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو موین کمال سادات ملمد د ابم راضی په خبرونه کې را سره برخه اخلي. ل اروپانا یو افغان کډوال د ټلیفون په لیکه باندې لزان سره لرو باریاله ویار ل د سره بم خبرې کول ته د افغانانو په ژوند ور سره غږیږو. خو له هر سمخ کې مسوشي بي وړاندې می د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ل سلاکار حفیظ احمد می خیل سره خبري کړي دا په ګډه وورو د باغشميري او دلایل برات توړان دي کی چې ول افغانان مجبوري کی چې نور هیوادونو ته دا بم اورو خلاغي نوړان دي. یو لند دمه بولرو بیا به بیرته راګرزو د حفیظ احمد می خیل د غلند مرکه بل تاثر یو زی وورو.
ځوان فکر
متاسفانه دموږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
مګر تاسو په خبره کوم واسطو به واسطه خبر نه کوم.
خو بیرته زبر په یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجي اوسه مالو ته قانون به تطبیق کړي. د قانون تطبیق سي
انا ان شدید دا د ملت تملا تیر دی کده ملت تملا تیر سم نو ټول زم به حساب سم دي چې په مختګونه سوي دي چې کریکټ فوټبال
باز ډیر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې اره ورځ ګورو په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما ځکر کوي ماما اوسګار دی دغه سنځل افغانستان څخه ټول شي.
هر څه شنبې د ماپښین له دوه تر درو بجو پرې په ژوندۍ بڼه لا ازادي رادیو نه
یو ور بیا هر کله درنو دوستانو لکه څنګه مې چې مخ کې یادونه وکړه د ځوان فکر ونیز خبرونه ته تاسې غوږیاس یو نن د پناغښتنې په نړیواله ورځ د نن د پناغښتن کو په دې باندې غږیګو ل افغانستان د مهاجرت په عواملو باندې حفیظ احمد میاخیل مرکه تیار ده. سوشي بي وړاندې مل د سره خبرې کړي د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار دی لدنه بوورو. ډیر زیات مننه مې خلک چې وخت مورا کله څنګه چې تاسو هم خبر یاست د روان میلادي میاشتې د جون شلمه په نړۍ کې د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ ده. تاسو په افغانستان کې دلته د دې لپاره کوم پروګرامونه لري د دغه ورځې د منځنه په هدف باندې څنګه؟
ډیر مننه. پناه غوښتونکو نړیواله ورځ هر کال د جون په شلمه باندې منځل کیږي افغان حکومت هم تکالی تصمیم ونیو چې دغه ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو ان ایچ آر سره په ګډه د جون په سما دلته کابل کې ولمانځي او دغه ورځ کابل کې لمانځل کیږي. او په دې ورځ موږ د کډوالو ستونزې د پناه غوښتونکو ستونزې او هغه ګواښونه چې دوی ورسره مخامخ دي د نړیوالو ته رسو او هدف هم د دغه ورځ د لمانځنې هدف هم همدغه دی چې د پناه غوښتونکو ستونزې او هغه ګواښونه چې دوی ورسره مخامخ دي دا د نړیوالو غوږ ته ورسول شي.
افغانستان یو له هغه یوادونو نه دی چې میلیونونه وګړي نورو هیوادونو ته مهاجر شوي دي یا کډوال شوي دي. ساسې په نظر باندې دلایل څه کېدلی شي؟
د کډوالۍ عوامل مختلف دي په افغانستان کې. یو داخلي عوامل دي، یو خارجي عوامل. داخلي عوامل خو تاسې پوهیږئ چې کله چې په 2015 کلونو کې بهرنۍ ځواکونو له خپل قراردادیانو سره یو ځای له افغانستان ووتل، 400,000 بهرنۍ ځواکونه له خپل قراردادیانو سره له افغانستان ووتل چې دا خپل دلته په افغانستان کې وستونځه رامنځته کړه، ساجي ستونزې رامنځته شوې. عمده عامل داخلي عامل جګړه، فقر او ناامني ده. تحمیلي جګړه چې په افغانستان باندې تحمیل شوې دا عوامل و چې د مهاجرتونو په هغه وخت کې ډیرو خو دغه مهاجرتونو کچه اوس راټیټه شوې. دارنګه بهرني عوامل چې په 2015 کلونو کې یو شمېر اروپایي هیوادونو ډیر په اسانۍ سره پناه غوښتونکو ته پناه ورکوله او داوی سیاستونه اوس په پرتله ډیر خو د کډوالۍ په برخه کې د شرایط جذب اسانه او په اروپایي هیوادونو کې همدارنګه هغه ژوند چې دوی فکر کاوه چې په اروپایي هیوادونو کې به ژوند ډیر ښه وي د دې ترڅنګ کار او دا هغه مسایل چې زمونږ هیوادوال په 2015 کال کې هیواد پریښود او اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. یو څلو اتاوی هزار وطن زمونږ هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه او هلته د پناه غوښتنه وکړه. دغه کچه بیا په 2018 او 2019 کلونو کې د پام وړ په دغه کچه کې ټیټواله راغله.
راپور مم دغه سم موجود چې په 2014 کال کې 190,000 کسانو 190,000 افغانانو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې و. د غشمیرې په 2018 کال کې 50,000 ته راخته شوې. 2013 کال کې ستاسو معلومات څه دي چې غشمیرې
2013 کال کې هم دغه کچه شوې؟ په مجموع کې په 2018 کال کې 3,625 تنه زمونږ هیوادوالو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه وکړه. او په 2018 کال کې البته د افغانستان راپور په 2018 کال کې د افغانستان په اړه مشخصا راپور نشته، ځکه هر کال د غمار او ارقام د کال په پای کې معلومیږي. نو په مجموع کې ویل شو چې په اروپایي هیوادونو کې 290,000 په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. البته نه یوازې افغانان بلکې د نورو هیوادونو پناه غوښتونکي هم په دې کې شامل دي.
ستاسو معلومات څه دي میخیل صاحب چې څومره افغانانو ته په دغه شمیر چې تاسو یادونه وکړه څومره افغانانو تلته دغه غوښتنه منل شوې ده؟
دا چې دقیق ویل ځکه زمونږ هیوادوال چې هلته دي موږ له اروپایي هیوادونو سره په دې برخه کې یو ګډ مدیریت ته رسیدو. په 2014 کال کې له اروپایي ټولنې سره یو سند لاسلیک شوی. زمونږ هغه هیوادوال چې متضرریني او مشکلات ولري هغه ته هلته پناه ورکول کیږي. د دوی د پناه اخیستلو اسناد د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونو پر اساس څېړل کیږي. او په 2014 کال کې وړاندوینه کېده چې شاوخوا 100,000 تن افغان پناه غوښتونکي بل اروپایي هیوادونو وویشتل شي، خو کله چې موږ دغه سند له اروپایي ټولنې سره لاسلیک کړ د دوی د اجباری استنس مخنیوي او یوازې 580 تنه زمونږ هیوادوال 2014 کال کې اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته واستول شول. زمونږ د هیوادوالو اسناد تر څېړنې لاندې دي. د دوی د پناه اخیستلو اسناد په جلا جلا ډول بررسي کیږي. نو داسې وړاندوینه نه شو کولای چې څومره افغانانو ته به هلته پناه ورکړ شي او څومره به افغانستان ته ورکړ.
میخیل صاحب، 65 ډول باندې راته ویلی شي چې د ورځې 65 ډول څومره افغانان له هیواده نورو هیوادونو ته کډوالیږي؟
65 ډول دا چې څومره افغانان کډوال کیږي له افغانستان څخه، دوی په غیر قانوني او قاچاقي ډول کې، البته موږ پر پوله مشکلات لرو، ډېر اوږده پوله لرو له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو سره، او داسې کومه اداره یا کوم اتحاد نشته چې یو څوک په غیر قانوني او قاچاقي ډول دی هغه د ثبت کړي. نو هغوی خو غیر قانوني او قاچاقي ډول هیواد پرېږدي ځي، نو ځکه نشو کولای چې په دې اړه دقیق امار ارقام وړاندې کړو.
یو بل پوښتنه د کوم ژوند په هیله باندې چې افغانان اروپایي هیوادونو ته ځي، فکر کوي چې هلته ومغه ارزوګانی ترلاسه کوي؟
فکر نه کوم، ځکه په 2014 کال کې 10,000 تن زمونږ هیوادوال سره له ډیرو مشکلاتو کله چې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسول، دوی سیمونه او افغانستان ته په خپل خواخه راشي. نو هر ورځ موږ یو شمیر هیوادوال په دو طالبانه ډول بیرته له اروپایي هیوادونو څخه هیواد ته راګرځي. نو په لاره کې تاسو پوهیږئ چې کله دوی ځي له ګڼو ځاني او مالي ځانونو سره مخامخ کیږي. زموږ یو شمېر هیوادوال په سمندرونو کې ډوب شول، دوی د قاچاقچیانو ښکار شول، البته پر یو شمېر پولو محدودیتونه وضع شول، مثلا د بالکان سیمې په هیوادونو کې د اروپایي هیوادونو سیاستونه په دې برخه کې بدلون وکړ، د جذب شرایط ډېر سخت شول. دا هغه ستونزې دي چې زمونږ هیوادوال ورسره مخامخ کیږي. سره له دغو ستونزو چې دوی کله اروپایي هیوادونو تر یو شمېر بیرته تصمیم نیسي چې خپل خواخه هیواد ته راستانه شي،
همدغه چې دا بیرته خپل خواخه باندې راستانه کیږي یا ډیپورت کیږي، سموده مخکې راپورونه موجود چې د ترکیه هیواد نه زیات شمېر افغانان ډیپورت شول، دوی لپاره دلته د ژوند هغه لومړني ضرورتونه یا د دوی د ښه ژوند د تیرولو په هدف باندې کوم پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
افغان حکومت یو شمیر پروګرامونه تر کار لاندې لري. اروپایي ټولن اروپایي هیوادونو نه چې زمونږ کم هیوادوال راځي، البته کم زمونږ کم هیوادوال چې په دو طالبانه ډول راځي، د همغه سند پر اساس چې موږ له اروپایي ټولنې سره لاسلیک کړی، یو شمېر نقدي او غیر نقدي هغوی سره کیږي. د دې تر څنګ افغان حکومت په خپلو لویو ملي پروګرامونو کې هم د کډوالۍ مسلې ته ځای ورکړی، کاغه د کارموندنې مسله، کاغه د معرف مسله ده، او یو شمېر کاغه یو شمېر نور انکشافي پروګرامونه دي. او په دې برخه کې حکومت هڅه کوي چې دا د غیر قانوني مهاجرتونو کچه راټیټه کړي او غیر قانوني مهاجرتونه او قانوني مهاجرتونو ته لاره هواره.
د روسي پښتنې په توګه مې خیال سي سره له دې چې تاسو ډیره هڅه کوي، عامه پوهاوی موجود دی، بیا هم خلک کډوال کیږي، ولې ولې مخنیوي نه کیږي ساس په نظر باندې؟
ګورې، ما ویل چې د غیر قانوني مهاجرتونو کچه راټیټه شوې د تیر په پرتله باندې، نو مخکې زمونږ شمیر هیوادونو هیواد پریښودل، اوس دغه کچه راټیټه شوې او په دغه کچه کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. نو د کډوالۍ مسلې ته حکومت په خپل کاري لومړیتوب کې ځای ورکړی، او له همدې امله یو شمیر ملي او نړیوالو ادارو په ګډون باندې یو شمیر اداري جوړښتونه رامنځته شوي.
درنو دوستانو، یو وار بیا هرکلی د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حافظ احمد میاخیل د اغه شمیری وړاندې کړی چې سکه لو تیر او کلونو کې څومره افغانان اروپایي هیوادونو ته او نورو هیوادونو ته کډوال شوی دي. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، سبا د جون شلمه د پناهغښتونکو نړیواله ورځ ده. نن خبرونه د ځوان فکر خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړي، په دې باندې غږیږو چې څومره ځوانان اروپایي هیوادونو ته مهاجر کیږي، دلته تاثیرات په دې ټولنه باندې څه دي، او د ځوانانو فرار له هیواده څومره منفي تاثیرات لري، او د دې ترڅنګ حکومت باید په دې برخه کې څه وکړي، څه کړي دي. په دلایلو باندې غږیږو، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، نن په خبرونه کې د افغانستان د ځوانانو موین ډاکټر کمال سادات په خبرونه کې لرو، له د سره به غږیږو. همدارس د ځوانانو په برخه کې فعال او په افغانستان کې د نړیوالو ځوانانو نو مسول صلاح الدین اکبر چې په مهاجرت باندې په بیلابل وختونو کې لیکنی کړي په ډېر ډېر زیات معلومات لري، او په بلجیم کې په اروپای هیواد بلجیم کې میشت افغان ځوان بریلی ویاړ په خبرونه کې لرو. له دوی سره به خبرې کوو. ډاکټر صاحب، تاسو هرکلی او خرغلاس وایو. تاسو مستړي مشئ.
ډېر مننه خغلی اکرام، خوشحال شه
اکبر صاحب. تاسو مستړي مشئ ډېر مننه کبیر صاحب، ډېر زیاته بخښنه غواړم. ویاړ صاحب، زمونږ غږ له ځان سره لرئ؟
بالکل کرام صاحب، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته، تاسو ملمنو ډاکټر صاحب کمال سادات او اکبر صاحب ته دوړو ته سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. که پایلې ویاړ صاحب له تانه کو، تاسو هلته اوسیږئ، په دې اوس وخت کې د افغانانو ژوند هلته څنګه دی، خصوصا ستاسو ژوند څنګه دی؟ او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې له دغه ځایه چې افغانان په کومه هیله باندې اروپایي هیوادونو ته ځي، او دوی په کومو ارزوګانو باندې ځي، واقعا هلته دغه ارزوګانې د دوی پوره کیږي که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، یو ځل بیا سلامونه. زه خو باید تا دې پښتنې له وروستي بنده را شروع کړم. وروسته په دې باندې چې دلته ژوند څنګه تیریږي په دې به خبرې کوو. خو ماجر پار وطن کې چې وي، ماجرینو دې ماجر ژوند دی، ماجر ژوند دی باید سړی دومره هم کفایت کوي. په هر صورت مخکم دې په ځینو پروګرامونو کې موږ په دې باندې بحث کړی، په دې خبرو باندې بحث کړی چې خلک په اروپا ته په کوم نیت را روان دي، هلته کوم خوبونه او خیالونه چې دوی سره دي، هغه دلته په ټوله معنا باندې صحیح نه دي. البته یوازینی شی چې په اروپا کې د خلکو یا کسان چې رښتینی په ستونزو کې دي، هغوی اروپا ته راځي او فکر کوي چې دلته یوازینی شی د ژوند د امنیت یا صلح یا امن یا سیکیورټي، دا په ټوله معنا باندې شته او دلته سړی ځان سیکیوري ساتي. په نورو برخو کې لکه زموږ زیاته کډوال یا زیات هیوادوال چې دلته راځي، هغوی ښه ژوند پسې راځي، یعنی په مادیت پسې راځي، په پیسو پسې راځي، دې شیانو پسې راځي. له بده مرغه تقریبا له 2009 یا 2008 کلونو را په دې خوا په اروپا کې د اروپا خپل اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی، او دغه اقتصادي بحران دلته یوازې د مهاجرو په ژوند نه بلکې د اروپایانو په ژوند بد تاثیر کړی دی. په کارونو کې ستونزه ده. دلته چې افغانان ځوانان چې دلته راشي اروپا ته، په دې ځای کې بیا هغوی لارو کې چې راغلي دي، قرضونه یې کړي، ځمکې خرڅې کړي، نور کوم کار یې کړي، ځکه قاچاقبر ته پیسې ورکړي، نورې برخې ته کړي، هلته تنې کور پیسې غواړي، دلته د کار مشکلي کار ورته نه پیدا کېږي. دغه شیان دي چې په هغه ارادو هغه نیت چې خلک لري، هغه خیالونه چې خلک لري د اروپا دپاره، هغه بغیر له امنیت نه په بل یو برخه کې دغه نه دي، یعنی رښتینی نه. او تر ټولو بده دی چې دلته مونږ د ډیرو داسې پیښو داسې کیسو شاهدان یو چې زیاتره ځوانان د دې عمله چې کور ته پیسې غواړي یا نورې مسالې غواړي، هغوی دلته د کورونو نه ورکي، بیا په نورو بدبختیو سر کیږي، په نشو سر کیږي. او اکثره یې مونږ وینو چې دلته په ذهني او نورو مسایلو باندې همدا اوس دلته تقریبا د فکر کام به را سره نه وي. خو پوستلو کې هر پوستلو کې شل داسې ځوانان دي یا کډوال دي چې هغوی په ډېرو بدو رواني تکلیفونو دلته مخ شوي دي. اکثره یې په ټولنه کې بیخي ورک شوي دي، یعنی د خپلې کورنۍ نه، د خپلو دوستانو نور، دغه نه ډېرې ستونزې شته ورسره. داسې
ویاړ صاحب بیرته به راګرځو. ویاړ صاحب، تاسو ته تاسې به راسره یاسې د خپرونې تر پایه. ډاکټر صاحب، تاسو په افغانستان کې د ځوانانو تقریبا مسؤلیت پر غاړه باندې لرئ او په دې برخه کې کار کوئ او مسؤلیت تاسو ته راجع کیږي. له ډېرو کلونو راهیسې د ځوانانو تګ اروپا ته دا یو جدي ستونزه ده د افغان حکومت په وړاندې باندې. په ځانګړي ډول ستاسې معینیت په دې برخه کې څه کړي دي او تر دې دمه څومره برنامه متر لاس لاندې لري چې بل اخره د کډوالۍ د سنز سلو سلو حل شي؟
جناب اکرام صاحب، ډیره مننه زستا سو پروګرامونه او رښتیا هم چې انسانيت ته یو غټ میسج ورکوي، او دی وزوان په صفت، دی ځوانانو دی مسول په صفت، اکرام ستاسو د کړنې زستا يم او ډیره مننه کوم ستاسو مشرتبه مومن صاحب نه دی ځوانانو په اړه چې کوم پروګرامونه دی ډیر ښه انعکاس ورکړی دی داسې رهبری باندې. مونږ مومن صاحب لکه افتخار اکرام، مونږ د افغانستان په بیلابیلو برخو کې، په افغانستان کې نړیواله ټولنه چې دا همداشان خصوصي سکتور چې دا په هغې سره په ډېر ښې همغږۍ سره د ځوانانو هغو حقونو ته چې دی مونږ کار کوو. افرډي یوه د افغانستان یوه موسسه ده، همداشان افرډي سره نورې نړیوالې موسسې دي. چې څنګه مونږ د انساني قاچاق یا د غیر قانوني مهاجرتونو یا د ځوانانو د حقوقو لپاره کار کوو. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وروستی ریپورت ښایي چې افغانستان اوس هغه د واچ لیست نه راټیټ شوی دی. یو ګراف اینی په دې معنی چې اوس د افغانستان نه په لکه مخکې به چې ځوانان په غیر قانوني ډول باندې مهاجرتونه کول اوس دومره ډیر نه کوي. لکه مخکې چې تاسو په انټرویو کې چا سره ویل هغه محترم مخه معلومات درلودل، نو دا معنی ورکوي چې زمونږ د ځوانانو معینیت او زمونږ اداره له نورو اړوند ادارو سره عادي اما پوهاوی پروګرام چې دی هغه ډیر کوي. دی ویاړ ډیرې ښې ویاړلې خبرې وکړي. رښتیا دی چې هغه څه چې دلته خلک فکر کوي په نورو هیوادونو کې نشته. ځوانانو ته ذهني ستونزې پیدا شوې او بل دا چې ځوانانو ته هغه کچکبر خپل یو غیر قانوني کاذب اقتصاد ورته وایي، د هغې دپاره تبلیغ کوي. ځوانان په کلو بنډو کې څوک لیږي، هغوی ته وایي چې په خارج کې داسې دي، داسې دي، پیسې دي، ژوند دی، دولتونه دي یا نور هغه څه، لیکن دا دروغ دي. او په دې اړه زموږ له خپلو امنیتي ځواکونو سره ډیر قوي ګامونه پورته کړي دي. هغه کسان چې جعلي پاسپورټونه، جعلي تذکرې به داسې ځوانانو ته جوړولې، هغه ونیول شول، د هغوی دفترونه وتړل، هغه کسان ونیول شول. نو زموږ تر ډیره بریده پورې په امنیتي سکتور کې او د اما پوهاوي سکتور کې بریالي یو. مثال مې درکې چې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ریپورت ښایي چې دغه ګراف چې دی واچ لیست نه اوس رټی شوی دی. بل دا چې ویار سي خپل وویل چې هغه د ځوانانو هغه غیر قانوني تک چې دی رټی شوی دی. مونږ په دې اړه د امریکا متحده ایالاتو د یو سي ډي پروګرام نه مننه کوو. یو شمیر د جرمني هیواد د ایوا مؤسسه ده دی اغوی نه مننه کوو، یو شمیر نورو مؤسسونه. مونږ ځوانانو ته پروګرامونه جوړو، په هغه کې دینی عالمان دي، په هغه کې مد ځوانانو ټولنې دي، د سپورتس لالارې او همداشان د نورو ادارو لالارې، یوت ولنټیر ملا کروان، په دې کې خاص دینی عالمان دي. دا په مزار شریف په بلخ کې او اوس په سخت کال به په کابل کې خلاصو. دا ځوان دینی علمان په جماعت کې د ممبر لالارې دي، نقاو لالار دی، نور دینی مذهبی زینو لالار خلکو ته تبلیغ کوي چې ولې افغانستان نه تاسو اني ولې زایل افغانستان. دغه ټول نواقص چې دی اغا ورته بیانوي په افغانستان کې په خپل وطن کې چې پاتې کیږي دی اغي ګټي ورته بیانوي. زمي ځوان ته دا وایي چې ځوانه تاسو خپل کور خرڅوي، موټر خرڅوي، پیسې قرض کوي او نور هیوادونو ته په قچکی لارو زی په لارو کې خو شهیدان کیږي، رنه وجل کیږي، په سمندرونو کې له کیږي، الته چلاړ شي بیا بندین کیږي، چې بند خلاص شي الته بیا کاروبار ورته نه پیدا کیږي. نو د ټولو ډیر ستونزې دي. کام دغه ځوانان هم دومره ډیر کار په د خپل وطن کې وکي، والله جناب اکرام چې ژوند یې جوړیږي، د کورنۍ ژوند یې ورسره جوړیږي، الند دا چې د کور ګټه د لور.
خو ډاکټر صاحب، زیات شمیر ځوانان چې بهرنیو هیوادونو ته په ځانګړي ډول اروپا ته د تک شوق لري او زی ورته د ټولو سختي سره سره چې خلک ورته بیانې، د دوی یو دلیل دام دی چې د زیاتره چارواکو بچیان په بهرنۍ هیوادونو کې پوسیږي. دوی وایي چې شرایط دلته دومره زیات خوي، خو دوی د خپل کورنۍ یا خپل اولادونه بل اخر دلته راولي. دغه دلیل څومره ښه کېدلی شي؟
داسې خو لدې په خواهم زمونږ ډیر افغانان په نورو هیوادونو کې همدا اوسم ډیر ځوانان دي په قطر کې دي، دوبۍ کې دي، عربي اماراتو کې دي، په نورو هیوادونو کې دي. لیکن هغه یو پخوا تللی، هغه یو کاروبار ځان ته شروع کړی دی، په قانوني لارو باندې هغه تللی دی. لیکن دا چې زما ځوان په غیر قانوني لارو باندې ځي، د مخکې مې مشکلات درته وخیل چې سرحدي پولیس نه پرېږدي، وژل کیږي، شهیدان کیږي، په سمندرونو کې الته په زندانونو کې اچول کیږي، بیا چې لاړ شي بیا څوک اعتبار نه پکوي، کار نه ورکوي. نو د دغه دواړو په منځ کې یو فرق دی. اوس هم زما په نظر زموږ حکومت داسې یو څه پروګرام جوړ کړی دی چې لکه د کرکټ بورډ والا چې لوبغاړي باید افغانستان ته راشي، داسې د نورو کسانو هم چې څوک په نورو هیوادونو کې وي افغانستان ته راشي. خو فرق په دې کې دا دی چې دغه ځوان مې چې ځي په کومه لار ځي، په کوم فکر ځي، دلته کورنۍ په څه حالت کې پاتې کیږي. دا چې نور کسان هلته دي، داسې خو په مولینا وک نورز و خلق دی کورنۍ دی چې الته تللی دی. خو زموږ هدف دا دی چې ځوانانو یو قانوني تګ دی یو غیر قانوني تګ دی. قانوني تګ زموږ بهرنۍ چارو وزارت دی، کار امور اجتماعي وزارت دی، د نورو هیوادونو سره په درتلون کې څه مدا کې قراردادونه وشي، موږ به په قانوني ډول ځوانان لیکو. الته اکرام الته چې زموږ کوم ځوانان دي دا چې غیر قانوني ډول باندې تللی دي، د هغې حقوقو نه هم دفاع کوو. خو دا چې څوک پاسپورټ ولري، ویزا ولري، الته کاروبار ورته پیدا شي، یو ورځې ابس نه تیریږي، د هر تکلیف پوښتنه یې کېږي لکه خپل هیواد کې، نو دا خورا ډیر فرق لري. او
بیرته به راګرځو سعادت صاحب، د لارې په ستونزو باندې چې دا په غیر قانوني ډول چې کوم افغانان اروپایي هیوادونو ته ځي، په لاره کې کومې ستونزې ګوري؟ له ویاړ صاحب نه به اروپا دې اړه خو لاغې نه مخکې کبیر صاحب ته ورځو. کبیر صاحب، تاسو په دې برخه کې معلومات لرئ، سیړنې هم کړي دي، لیکنې هم کړي دي، دلایل څه کېدلی شي چې افغانان نورو هیوادونو ته په دې دومره سختو شرایطو کې، په دې دومره سختو لارو باندې دوی بالاخره ځان رسوي او هلته د کډوالۍ سختې شپې تېروي؟
مننه دې موضوع باندې وخت مر کړی ده. په نړۍ کې دا مهال په زور باندې د یو ځای نه شړل شوي یا بې ځایه شوي خلکو شمیر تقریبا د افغانستان د نفوس دوه چنده دوه نیم چنده ده، یعنی 8 میلیونه ته رسیږي، چې په دې کې 40 میلیونه خلک د کورنۍ بې ځایه شوي خلک دي چې موږ په افغانستان کې هم لرو. او د دې تر څنګ د مهاجرت ټکی چې کارول کیږي، یعنی د بې ځایه کېدلو ټکی چې کارول کیږي په ادبي لیکنو کې یا په لټریچر کې، دي ته داسې ویل کیږي چې یو کس د یو ځای نه په یو زور باندې هغه کیږي، که هغه زور فزیکي زور وي او که یا معنوي زور وي یا اخلاقي زور وي. نو د افغانستان بې ځایه شوي خلک چې دي، دا پخوانی هغه چې وو هغه فزیکي زور وو، که موږ مثلا دلته په هیواد باندې جنګونه او خلک مهاجرت کېدل او زموږ ګاونډي هیوادونو ته په ډله ایز توګه تللي وو، هغه مهاجرتونه وو. اوس په نړیوالو رسنیو کې او نړیوال لیکوالان چې دي، دې ته مهاجرت نه وایي، دې ته پناه غوښتونکي وایي، چې بدبختانه په افغانستان کې موږ دا شی مختلط کوو سره. نو د پناه غوښتونکي نړۍ کې دا مهال شمیر شته 3 میلیونه و 100 زره نفوس پناه غوښتونکي دي، چې په دې کې بدبختانه ډیری برخه چې ده هغه افغانان دي. مخکې چې دا سوریه هیواد چې کوم مهاجرتونه وکړل، هغه مهاجرت شکل وو، ولې منګه چې یو منګه پناه غوښتونکي مسله ده. اوس په اروپا ته چې منګه که پناه د پاره تیښته کوو، دا وضعیت دا ده چې دلته منګه یو ځوان دلته نه امید شوی ده، یو ځوان یو با فکر سړی دا نه امید شوی ده، او د دې ځای نه تښتېدلی ده، د سمندر ته غاړه ایښې، د ایران توپکونو ته غاړه ایښې، د بل ځای ویشتلو ته غاړه ایښې. نو دا هغه فکر ده چې دا اخلاقا معنویاتو لحاظ نه دی مجبوره شوی چې یعنی دلته زه نور نه اوسېږم، او دی هلته تللی. ډېر اړخ دلته په نړیوالو ادبیاتو کې دې ته وایي چې دا د اقتصاد پسې تښتېدونکي یا اقتصاد پسې منډه وهونکي ځوانان دي. خو ولې زه چې دا هغه دلته ارزونه کوم، او ما چې مثلا د افغانستان زیات اوضاع کتلې دي، د اخلاقن او معنوي لحاظ نه یا د روحن دي دلته آماده نه دي چې دلته ژوند وکړي. نو دا وضعیت په عموم کې بدبختانه د تیرو لسیزو راهیسې دلته دا وضعیت حاکم ده، او اوس کوښښ کیږي چې دا وضعیت باندې کار وشي. اوسنی حکومت رهبري که څه هم کارونه تد دي، ولې کارونه شته دي. د مثال په توګه زه وایم چې کوم ځوانان چې خارج ته تللي دي، پناه غوښتي، هلته زده کړې کړي، تخصص یې کړی ده، تر دکتورا کچې پورې زلته پیژنم، چې چون موږ دلته زموږ ځوانانو ټولنې پې کار کوي، هغه دلته راغلي، هغه دلته ناامیده دي. هغه ځوانان دلته مختلفو وختونو کې بېکاره پاتې شوي دي، هغې ته په خپل تخصص کې د کار زمینه نه ده برابر شوې. دا خپله یو الګو ده، یو مثال ده دغه کس لپاره چې دلته موجود ده او بېکاره ده، چې باید وتښتېږي. نو اوضاع داسې ده چې ډېره زیاته خرابه ده. خو اوس هم چې موږ اوس موین صاحب د قدر وړ موږ سره ناسته دلته، د دې سره زموږ نږدې ناستې چې د ځوانانو باره کې یو ملي پالیسي جوړه کړې ده، د مختلف اړوند ادارو سره هغه موږ سره شریک کړې ده، چې هغه کې تقریبا ډېر شی شته دي. خو خدای دې وکړي چې موینیت ته واک ورکړل شي او بودیجوي صلاحیتونه ورکړل شي.
کبیر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دې برخه کې د حکومت هڅې روانې دي، خو ته دي تاسو ته د یو ځوان په توګه یا د ځوانانو د یوې ټولنې په توګه دغه هڅې د منلو وړ دي؟ څومره مثبت تغییرات رامنځته کړي؟
بدبختانه د منلو وړ ورته نه شو ویلی، ولې شته دي منلو وړ ځکه نه دي چې داسې دولت اوس په داسې اولیتونو کې راګیر ده چې ستونزه د امنیت شته ده، ځوانان د مخالفو لیکو کې روان دي، مخالفو لیکو ته روان دي، ځوانانو اورېدل کېږي نه، پخوانی تنگ نظر ذهنیت یا پخوانی کلیوالی ذهنیت حاکم ده. بدبختانه په کله کې اوس هم یو خپل فامیل کې کور کې ځوان ته خبرې کول او جرأت نه ورکول کیږي، د واده کول او جرأت نه ورکول کیږي. یعنی دغه فکر په عموم کې په افغانستان کې حاکم ده او دغه په حکومت کې هم حاکم ده. نو هڅه تر دې وخت دغه ولسمشری ولسمشر صاحب د دې نه داسې اندازه کیږي چې اوس هڅه شته، خو ته تمازه کوته ویلې چې ډیر تاثیر گزار نه دي.
ډیر زړه کبیر صاحب برته راګرځو. درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو واوري. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، نن د ځوان فکر په خبرونه کې د پناغښت تونکو په نړیواله ورځ باندې خبرې کوو. افغانستان هم یو لاغه هیوادونه دي چې زیات شمیر خلک په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړي، د اول توسیږي مهاجرت کړي، د کډوالې شپې سبا کوي. ویاړ صاحب بیرته تا ته راګرځو. کلګ د غیر قانوني مهاجرتونو په برخه کې لږ وغږیږي چې دغه کوم سفر چې کیږي په دغه ستونزو باندې لږ وغږیږي، که څه هم په دې برخه کې ډېر زیاتو خلکو نظریات ورکړي، خو لطانه ورو تاسو چې خبرت لې بلکوم ستونزو سره مخامخ شو یا لنور خلکو نم کومي کیسه اوریدلې؟
مننه کرام صاحب. دا دې لارې مسایل خدای سي دي چې ذکر کوم. ورځ تر بلې فرق کوي، تغیرات کړي دي. مخ کې چې تاسو یو ملما حفیظ یا عبد احمد میاخیل ویل چې په تو ورستیو کلونو کې د پناه غوښتونکو کچه له افغانستان نه کمه شوې ده، د دې هم تاثیر دا ډېر نه دی چې ګوندي رښتیا سره دولت په واقعي طور په دې برخه کې کار کړی دی یا یې هڅې کړي دي او د هغوی د هڅو نتیجه ده، بلکې یوه تر ټولو غټ لامل د دې مسلې همدا دی چې لارې تر هغه چې موږ مطلب راتلو یا نور خلک راتلو، یا د 2012 کلونو پورې مسله وه، تر هغې وخته پورې د لارو کوم اصول وو، اوس کوم شرایط دي، دا ډېر سخت شوي دي. دلته په اروپا کې د قبلی دو مسائل هم ډېر سخت شوي او لارې په ډېر سخت شکل باندې دي. نن سبا د یو کس راتک ډېر زیات ستونزمن دی. په هغه وخت چې موږ هم راتلو، واقعي طور سړی باید دا ومني چې یو ډېر غټ خطر، یو ډېر غټ رسک هم په ځان اخیستی، او بیا هم زموږ سفرونه ښه وو. خو ولې له نورو ملګرو چې دلته را رسېدلي دي یا نور ځوانان چې زه کله کله ورسره کښېنم او واورم، هغوی چې کله کومې کیسې کوي، د لارې کیسې کوي، سړی بیخي سړی باید بیا ووایي چې یاره دې نه ښه دی چې همدلته سړی ووژل شي یا مړ شي هر شی شي، یا په لوږې یا په نهاره هر شی افغانستان کښې ناستې. خو دلته نه، اوس د ایران او د ترکیې تر منځ دغه کوم سرحد چې دی، دغلته تقریبا 30-40 ساعته دوی پیاده په غرونو کې په واورو کې په ډېر بد حالت سره مزلونه کوي. بیا هلته نه کوم امنیت شته، نه کوم سیستم شته، نه کوم بل شی شته. هغه کس چې مثلا د تک توان نه لري، کاچاکبري ولي موجدي مسته غورځي د غرنې همکلي هره کیسه ورسره کېږي، یعنې دغې او ځاینه ډېر کم کسان ژوندي راوځي. بیا په بحرونو کې په همدې شکل باندې په یو وړه کشتۍ کې چې مثلا کشتۍ د 4-5-6 نفر ټورستان لپاره جوړه شوي، په هغې کې 1.5 نفر راچي، او هغه بیا د بهر په منځ کې کشتۍ نور توانۍ نه لري، څوک ژوندي وځي څوک نه وځي. بیا نو خدا ټوله که سړی بیا دغه وروستیو له وختونو کې خدا د سربیا او د دغه لارې چې جوړې شوې، دا پیاده لارې چې وي د یونان نه به خلک په دې لارو کې، داسې په بلغاریا او په رومانیا دغه باندې، رومانیا باندې او همداسې په سربیا باندې، او بیا دا لارې داسې وي چې په دې ځنګلونو کې دوی په داسې حالتونو ته شوي وو چې کله ځینې ماجر دلته ځوانان دلته راورسېږي، سړی باور نه کوي چې دا انسانان دي که څنګه شوي دي. بخونه شکېدلي، خپې لاسونه شکېدلي، ټول دغه شوي په ځنګلونو کې شپې کړي، په لوږې تېرې کړي، میاشتو پیاده مزلې کړي. بیا اکثر وخت داسې راځي چې دا پولیس یا دا حکومتونه هم په هغه شکل باندې چې خلک د اروپا په اړه کوم فکر لري، د بشر دوستۍ او د څه شي او د څه شي وي بدلته، خو څومره چې موږ تاسې لوستي څومره هم چې اورېدلي، دا شیان تقریبا یو څه تر دغه پورې محدود دي، په اورېدلو په لیکلو پورې محدود دي، په عمل کې بیا هغه څه نشته. اکثر وخت دوی سره داسې نارواګانې کېږي چې یوه ډله ځوانان 45 ساعته پیاده مزل کړي، پولیسي موټر کې کینې، بیرته په مخانی ځای کې کوس کې، او بیرته یعنی هغه هغه شپې شپې مزل بیرته دغه شي. اوس خو یو څه تقریبا په دې بلغاریا او په دې ځای کې ډېر نو د لارې چې سړی باور نشي کولی، یعنی ډېرې بوګنوونکې کیسې لري، او داسې کیسې لري چې سړی ویښتان ورته جګېږي.
بالکل روسا بیام راگر زو تاستا ڈاکٹر صاحب کوم دلائل چھ کبیر صاحب ویل د کڈوالو یا د پناہ غختون کو چل افغانستان کوم زوانان زی دغه دلائل تا استا سے معلومات سے دتا سے پدی برخه کی کار کوی د زوانانو مسولیت لکه څنګه میچ مخ کی درته یادونه وکړه تاست راجی کی استا سے معلومات سے دچ کوم دلائل کی دلیش
ښه خغل اکرام یو خدا دے چھ رختیا دا دلائلم کی دا اشی دلتا پا افغانستان کی چلویخ کالا جنگو نا تیر شول بکرائی کچھ تر برید پوری دیر دا گر چھ پا دی برستایو کی جلت ماب جمهور رئیس اول زر بستون اعلان کرل پا نورو حکومتی سکتور کی خی اصلاحات راوستل خوبیا هم آغا دی بکرائی کچھ دی تیر چلویخ تو کلون جنگو نا لامل زیاد دا دی تر سنگ لون لمیلون ایدادی چھ دلته کچکبرانو د خپل غټو د پار نوړ تبلیغات وکړل او ځوانان دې ته وهڅول چې دوی غیر قانوني مهاجرتونه وکړي کچکی لارو باندې لاړ شي. دریمه خبره ادا ده چې دلته یو غیر کلتوري سیالي موجوده ده. اوس چې د چا زوی ورور یو څوک په خارج کې وي خاصتا په غربي اروپאי امریکایي ودونو کې نو بیا د بل کوریا نفرم داسې هڅه کوي چې دوی دم یو څوک الته موجود وي. نو دا زنی نوړه تبلیغات زنی نوړه سیالۍ د دې لامل شوې چې زمونږ زنی ځوانان نورو هیوادونو ته په مرګونو لارو باندې لاړ شي او هغه ځایونو ته ځان ورسوي.
ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو خپل یادونه کوئ چې د بیکاری کچه زیاته ده، امنیت ښه نه دی، نو ځوانانو ته بل کومه لار پاتې کیږي؟
بالکل، تاسو وګورئ کس دن می دغه خبره یاد کړه چې څه باید وکړو. دلته به بی امنی وی سلویخ کاله کیږي، دلته به د کار کچه ټیټه وی سلویخ کاله کیږي چې دغه مسله روانه ده. آیا سلویخ کاله لس کاله شل کاله د نورم تیر شي؟ لکه څنګه چې پاکستان، ایران، چین دا نور ګاونډي هیوادونه لري بنزو جوړ دي، دا چا جوړ کړل؟ دا د خپل خلکو جوړ نه کړل. آیا یوازې ذمہواری زموږ ستاسو د حکومتي چارواکو ده؟ آیا یوازې ذمہواری د وطن د ساتلو دپاره د امنیتي ځواکونو ده؟ که زما او ستا هم ځوانه دا ذمہواری ده چې د خپل پټۍ خو جوړ کو کنه، همدې ځوان ته زه وایم چې ته د پخ د خپل پټي کې کار وکړه، ولا د امریکې نه زیاته ګټه ستا په پټي کې کوي. دا پټۍ ستا ګلې گلزار دی، باغ کا او تلا دستا په دې پټی کې. هغه وا کې سمون په دویم دریم سنف کې لوستي وا، یو سپینګيري خپل زمن را غونډ کړل، ورتویل چې په دې باغ کې ما خزانه خخه ده چې زمړ شم دار واړه وای. هغه چې مړ شو، وفات شو، زمن او باغ را واړه ولو خزانه نه وکي، خو زکه را واړه ولو چې هغه زراتی لحاظ باندې هغه خط اني ګټه وکړه را ولو. ام دا سیده ځوان توایم چې ستا پټی کې والله خزانه ده، وورور د خپل پټی نه دې سم ګټه واخله، د خپل ځمکې نه دې سم ګټه واخله، د خپل څومره پیسې چې ته لرې دې نه سم ګټه واخله. دا چې ته موټر خرڅوې په کچکی لارو باندې ځې، هلته د ستا ژوند تضمین نه دی، همدې پیسو باندې دلته کاروبار شروع کړه. چې د ته ځمکه خرڅوې، کور خرڅوې، موټر خرڅوې، په دې باندې زه د ځوانانو مسؤول یم، معین یم، رسمن زه ځوان ته دروغ نه وایم، زه ځوان ته حقیقت وایم. همدا اوس غلی کرام زما بډي ګاډ ستونکی لاندې دلته ولاړ دی، د بیرون ولاړ دی، مهرباني وکړه وی غوړه چا څنګه کیسې درته کوي او وایي چې توبه مې ده، توبه مې ده، دلته هیڅ خوب هم نه کوم، ډوډۍ هم مره کوم، ماته وایي یا چې زه دلته وظیفه اجرا کوم، دا مې وطن دی، د ترکیې نه، د بلغاریې نه واپس راغلو، دلته مور ورونه خویندې په غزا په تکلیف جنازې وکړې، فتحې وکړې، ژوندی خدای را پیدا کړو، یعنې د زما نو ځوانه خورکۍ وروره زم زه ستاسو مسؤول یم، زه ستاسو ورور یم، مشر کشر وره حقیقت درته وایم چې ولله په دې وطن کې زموږ ستاسو ابرو دی، عزت دی، ګټه دی. لکه څومره کار چې ته په نورو هیوادونو کې کوي، هغې په نیمایي په د خپل هیواد کې وکړه. اکرام، کله چې په نورو هیوادونو کې یوه عادي دوکان کې ته کار کوي، د ټلیفون استعمالولو اجازه نه لري. هلته پنځه ملټه چې نه وښشي بس بیا غیر زیر یې، پنځه دوه ملټه وختي نه شي راتلی. هلته شپاړه سته دوله سته خلک کار کوي. زما ځوانه کاکا جانه ترا مورکۍ، ته دې د خپل بچی باندې څلور ساعته پنځه ساعته کار وکړه، هم به تنخواه درته راوړي، هم به وطن ته خدمت وي، هم به همداسې نور خبره. اکرام، یوه خبره زه پکومه، هغه داسې چې دلته مونږ ته ځنې کسان رزي دي زراعت انجینر وي هغه مونږ ته وایي چې په دفتر کې مونږ ته کار راکه، اقتصاد انجینر وي هغه مونږ ته وایي چې په دفتر کې کار راکه. وو وروره تا اقتصاد لوستی زراعت دی لوستی دی، که خپل ځمکه نه لري دی بل چا ځمکه سره خبرې ورسره وکړه چې کا جانه ما جانه اجي صاحب ستا ځمکه زما علم راشه چې دی شاړې ځمکې نه دی باغ جوړ کړم، یا که خپل پیسې نه لري اقتصاد دی لوستی دی بل چا ته وایي چې اجي صاحب ستا پیسې زما علم راشه چې د دوه چنده درې چنده یې کړم، یا یې د سپر نه شروع کړي. د دغو خبرو د عملي کولو دپاره ځوانانو یو کتاب د ملیونر په نوم دی، هغه خامخا واخلئ ویل ولئ، بل کتاب دی مخې هدف ګولز، هغه کتاب واخلئ هغه ښه دقیقې ولولئ په هغې عمل وکئ، ولا چې کامیابۍ ته رسیدلی نه وای. خو دا تیښته د میدان پریښودل د حل لار نه ده، د وطن د آبادۍ لار نه ده، د ژوند د جوړولو لار نه ده. راشه قانوني زې پاسپورټ واخله، وزارت خارجه ده، مونږ همکاري در سره کوو، خو په غیر قانوني لارو ته دې نه ورکوم ځوانه. زه د میانو خوراک نه کوم خورکۍ وروره.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. درنو دوستانو، تاسو هم را سره په دې خبرونه کې برخه اخیستلی شئ. 0999 شل 15 30 30 بل شمېره مو د 0022 25 55 کولی شئ پم دې شمیره را سره اړیکې ونیسئ، خپل نظر را سره شریک کړئ، او که د میلمنو نه کومه پوښتنه لري هغه ترېنه مطرح کړئ. کبیر صاحب، د ځوانانو تیښته څومره منفي تاثیرات درلودلی شي دلته په افغانستان باندې؟
ډېر زیات، ځکه چې یوازې نه هیلي چې دلته دي هغه ځوانانو ته دي. که چیرته پخوانی خصومتونه مونږ ختمول غواړو، که چیرته پخوانی د محلي یا ځایي دیکتاتوریزم مونږ ختمول غواړو، که چیرته مونږ زده کړې رواجول غواړو، که چیرته مونږ سوله رواجول غواړو، دا یوازینی ځوانان کولی شي. نو دغه ځوانان دي چې په دغو مهم کارونو کې چې افغانستان ته اړتیا ده او اوس ډېره زیاته اړتیا ده، دا لیدل کېږي او دا ځوان کولی شي. مشر سړی په مغه پخوانی فکر کې ده، مشر سړی فکر یې تغییر شوی نه ده، مشر سړی اوس هم په مغکلو محلي ځایونو کې ده، او مشر سړی سره نوښت نشته. نو مشر نه مې هدف دا ده چې عمر رسیده. نو ځوانان تیښته چې ده دا راسن تماس لري چې د هیواد د ناکامۍ سره، که چیرته ځوانان وتښتیږي دلته هیواد نشي راغېدلی، که ځوانان وتښتیدل شي دلته هیله او امید نشي پیدا کېدلی. نو ځوانان دې سره مستقیما تماس لري، او په دې ځوانانو د ستونزو د تیښتې لوی لامل زه چې ګورم دلته د خصوصي سکتور یو انحصاری شوی ده. نور نړۍ کې خصوصي سکتور دولت مکلفوي او مجبوروي چې هغه ځوانانو ته د دندو موندلو، د اشغال پیدا کولو، د ګټې پیدا کولو لپاره مصروفیتونه پیدا کړي. مثلا که هر ځای کې رسمي جواز باندې یو شرکت، یو کمپنی، یو صنعت موجود وي، هغه اول په خپل پروپوزل یا په خپل پلان کې لیکلي چې زه دغونه کسان، دغونه کارمندان هر وخت مستقل ځان سره نیولی شم، هر وخت یې نیولی شم، او دوه نه زه پروژه ای ځان سره نیسم. ولې بدبختانه دلته داسې شرکتونه، زه چې خبرې کوم چې موږ ځوانانو کې کار کوو، د ځوانانو دندو موندل لپاره د صنعتونو د دې سره وینو، هر وخت ورسره ګورو، داسې صنعتونه زه وینم چې هغه لوی صنعت بوي خو هغه 15 کسان مستقل کسان نه لري، تلپاتې کسان نه لري، بس پروژه ای او مقطعي کسان لري. نو خصوصي سکتور باندې زیاته توجه دا وشي چې ځوانانو ته دندې اشغال ورکړي. ټول نړۍ کې، ټول پرمختللي هیوادونه، ټول په ځوانانو تاغي په دولتي دندو کې نه دي اشغال کړي، دولتي دندو کې هغه مصروف نه دي، ولی تر څنګ یې هغه شخصي.
ښه، کبیر صاحب ډېره زیاته مننه. بیرته به راګرځو حاجي صاحب جمعه الدین له نګراره په لیکه کې دی. حاجي صاحب مهرباني، سلام
علیکم. تاسو ته ټولو ته سلامونه وایم. د غرور د ځوانانو ډېرې ښې خبرې وکړلې، خو افغانستان کې ډېر شرایط خراب دي. شرایط په دې خراب دي، تاسو فکر وکړئ د ننګرهار د افغانستان په ولایتونو کې امنیت نشته ده، کاروبار نشته ده، دولتي پوستونو کې کار نشته ده، هغه خلکو ته کارونه دي زورواکو ته. نو زورواک کې هر چېرته نه، هر ولایت کې خپل کارونه، خپل نفر پوستونه ورکړي سره شریکې دي، نو غریب سړي ته به څنګه پوست ورکړي او څه کار به وکړي؟
ډېره زیاته مننه.
یو پوښتنه مې دا ده، بل پوښتنه کوم دی بل پوښتنه دا ده، ځینې ولسوالۍ وګوره، هر ولایت کې وګورې، صرف ښارونه دي دولت سره دي، نور ټول سره دي. په هغې کې ځوانان ټول بیکاره دي، کسب نشته، کار نشته ده. دغه ځوانان څه وکړي؟ دا ځوانان مجبور شي مرګ دلته. یو خوانه طالب نه ده، طالب سره به سلا اخلي چې وایي نخلي، هلته ستونزه ده. بله خوانه به چې چې دلته ژوند کوي اردو سره بیرته چې کور ته ځي ستونزې ورته پیدا کیږي. نو افغانستان ټول د مشکل سره ده. نو اوس مشکل یوازینی لارې دار افغانستان کې چې زورواکي د حکومت نه دا ټول نه کې زورواکي نه قدرت وانخلي زورواکي نه دا اون نسی محکمې ته اون سپاري نو زما افغانستان
نه جوړیږي. ډیره مننه کور ودان ژوندې او ستاسو سوالونه واغسته. د ډاکټر صاحب د بیکاری ستونزه او د نامنې ستونزه باندې خو مخکې باسو شو. یو خبره چې دی ورور وکړه د زورواکو مسله ده چې عموما په ولایتو کې دولتي بسونه بلاخره دوی یو ډول انحصار کړی دي. تاسو د ځوانانو د مویون په توګه باندې دغه ستونزې ته فکر کړی یا رسیدنه ورته کړی؟
ښه اکرام، لومړی خدا چې دلته جلت ما جمهور رئیس د اصلاحاتی ادارې ته واک صلاحیت ورکړی دلته کمیسون دی کمیټه دی اوس د ډیری پوستونه د دې لپاره چې هغه کې درغلی ونشي د اصلاحاتی ادارې لاره اعلانیږي او ایوا مرکزی مرجع ورته پیدا کړ. بل دا چې ځوانانو ورونو خویندو خاصتا نجی صاحب ډیر ښه جرأت دی وکي او خلقی جرأت دی وکي او هر ځای ته ټلیفون وکا نورو رادیوګانو ته د یو څو روپۍ مصرف کوي ځوانانو د حقایق وایي او په موږ باندې غاړې مدین په دنیا باندې ځوانانو هر رقم پښتنه چې کولای شیره نه وای کی چې څومره سخت پښتنه یې مونږ چیلنج کړي چې مونږ خپل نیمګړتیا و ته متوجه شو خامخه چې ورونو خویندو سخت پښتنه نه وکي. اکرام، تاسو وګورئ دلته مونږ تقریبا شپږ و اته لکه بستونه لرو. په دې کې پولیسو بستونه هم دي، په دې کې اردو بستونه هم دي، ملکی نظامي ټول دي. شاوخوا اتلس ملیونه مونږ ځوانان لرو. آیا اتلس ملیونه په دې څو لکو بستونو کې مونږ ځای په ځای کو؟ نه. ستاسو په کلی کې کوم سرمایه څوک دی چې سرمایه لري هغه تشویق کوي چې دلته سرمایه گذاري وکړي؟ همداشان تاسو چې د کوم علم لرئ ولې په د زده کړې په بیلابیلو بخشونو باندې ویشل شوي دي؟ طب دی، زراعت دی، انجینری دی، اقتصاد دی، شریعت دی، حقوق دی، نور. نو کچیرې ټول مونږ تاسو د خپل مسلک ته وفادار پاتې شو، خپل ځان ته یا نور څوک دی کار جوړونه دپاره تشویق کو، دلته مشکل نشته. منم چې دوی بل خبره دا وکړه چې دلته بی امنی ده، شته بی امنی څلوېخ کاله کیږي، لیکن اجی صاحب د اوس چې د جناب غنی بابا دغه سوله اعلان کړه څومره خلک په ورته راووته، څومره زیات هرکلی زموږ ستاسو وشو، طالبان ورونه ورته راغله ټول. کچیرته دغه بی امنی ختم شي دی افغانستان کې به په مولیناو ځوانانو ته کار پیدا شي. اوس ډیر دی افغانستان مصرف چې دا په معرف باندې نه ده، په صحت باندې نه ده، د بیا رغونې باندې نه ده، لکه څنګه چې جناب جمهور رئیس ویل په جنگ باندې زیاتې پیسې مصرف کیږي. مصرف زموږ ستاسو چې جنگ زیات دی نو راشي.
یو ټلیفون بلم لرو، یو اوریدونکو په لیکه کې دی له میدان وردګو نه کوم ورور په لیکه کې.
السلام علیکم. دغه تاسو ټول مېلمنو ته خپل احترام مو سلام تقدیم اوم.
وعلیکم السلام.
زه خپل یو تقاوتی منصبدارم صاحب چې ژوندیم په افغانستان کې کړی دی، د ظاهر شاه بابا د وخت لوټو مصاحب شاګردان مې رسولې دي. اوس زموین صاحب اداري ته داسې وایم او د ځوانانو ته چې دغه دوام کال دی چې د دې موږ تقاوت نه لرو، باب لرو، چې چوپوچ لرو، زندگی لرو. صاحب هر ورځ ورسو کارتوار کو وای نامه ده، کارتوار کو کراوی ور کو وای نامه ده. مغه مخ کی ورور بیکاری ده، بیروزگاری ده، بیمزدوری ده. صاحب ما لورانی و مسیانی واده کردی دی. صاحب اقای وان مسیح ندل تر ساده. صاحب زب وز دخل اولاد ساده مکد با دایده اولاد، دایده لورانی، دایده زمان زب ده ساده. ما صاحب دغم رای تیز خپلم سپینګیره ما صاحب اوس مې سن شپتا او یو تر سګلایم په 1345 کې دوايي پانتونه د دادی د مزار شریف نوته نه غوډه یو تارو کې
ډیر مننه چې
زه هم خپه او خلاص زده چې مې چیرې غوولي کې آتش خو زه ډیر خوشاله شم.
ډیر زیات مننه.
ښه حالات مهم صاحب
کور ودان ژوندې اوسي، وخت هم کم دی. پوینس بریلی ویار ته باور شو روسي پیغام به دغه لند راوخلو. ویار صاحب دلته د بیکاری ستونزه د ویل کیږي داس چې په اروپا کې موږ د بیکاری ستونزه ده. نو واغ ځوانان چې د دې ځنه درزي او دومره سخت په ځان باندې تیرې دي ته مو پیغام سده کلند راته وایي.
مننه اکرام صاحب، ما مخکې غوښتل په دې باندې یو خبره وکړم. لنډه خبره همدا ده چې دلته چې دا ځوانان راغلي دي تر ډېره پورې دوی هېڅ قسمه ستونزه یا مشکل د ځان سره نه لري او نه دلته بیانولی شي، نه دلته دغه کولی شي، وړاندې کولی شي، ځکه د قبلېدو دپاره دلته باید ته اسناد ولري، د مسائل ولري، ستونزې ولري، یو ښه کیس ولري، یو ښه دغه ولري. لومړی خو دوی دا شیان اکثره ځوانان دلته په اویاتیا فیصد ځوانان دي چې دا هېڅ نه لري، دلته راغلي اوس ټول بې سرنوشته پراته دي، اکثره یې نه قبلې شوي دي. نیم غریبان کله ایټالیې ته منډې وي، کله فرانسې ته منډې وي، کله چېشته نه کور لري، نه زندګي لري، نه ښه لري، نه بد لري، نه څوک ورته پیسې ورکوي، نه په ډېر ستونزو کې دي. نو اول خو دې څوک نه راځي. ښه خبره دا ده چې اروپا هغه خوبونه چې هلته ورته خلک ښیي، او هغه شودي او لختي دغه شاد چې ورته خلک قاچاقبران ښیي، اول خو دا ټول دروغ دي، نه دي راځي. تر کوشش دي وکړي چې په خپل وطن کې یو څه ګزاره وکړي. بیا هم خلک به ما ته وستا وایي چې ته خپله تللی، موږ ته ولې وایي چې مه راځئ؟ که بیا هم راځي، هغوی دلې داسې مسایل سره راشي چې اروپا د شرایطو سره برابرې دلته قبلېدل چې دي، یوازې په هغه صورت کې دي چې ته ثابته کړي چې ژوند مې په خطر کې و، یعنې د خپل ژوند خطر ثابت کړي، بیا دلته قبلېږي، نورې کوم شیان نشته. نو بیا ځان سره سم اسناد در سره راوړي چې دلته بیا ستونزه نه وي، مشکلات نه وي. ډېر خلک دلته دي چې ډېر په بد حالت کې ژوند لري. دا بله مسله. او تر ټولو مسله دا ده چې اکثر خلک اوس دلته هم اروپایان ته هم ثابته شوي چې د افغانستان نه ډېر خلک چې راځي، دوی د غریبۍ له وجې او د کار له وجې راځي، چې دوی لپاره هېڅ سند نه دی، یا د غریبۍ دلته دې لپاره هیڅ کوم عذر نه دی. نو خبره دا ده چې بیا دلته که دا ومنل شي، قبول هم شي، بیا په کلونو کلونو دوی د کار پسې ګرځي، روزګار پسې ګرځي، روزګار نه پیدا کېږي. او که پیدا هم شي، هغه هم دومره چې دوی په اروپا کې په خپل ځان ته کوټه ونیسي او ژوند ته وکړي، خپل وطن سره څه مرسته نه شي کولی. نو دا خوب هم دلته رښتیا نه دی چې پیسې رویزا نه دي، یا پیسې پرتی دي په لارو کې، یا مفتی دي، یا بل شی دي. درېیمه خبره مخکې دغه هم ورته اشاره وکړله، مهین صاحب هم ورته اشاره وکړله، کوم کارونه چې دلته ځوانان پی اخته دي، په کوم سخت دي کارونه کوي، یا څومره سخت روزګارونه چې کوي، څومره خواري چې دي کوي، او څومره تکلیف دي په اقتصادي لحاظ، د په لباس کې، په خوراک کې، په نور شیانو کې لري. که دغه خواري دي په خپل وطن کې وکړي، باور زه په باور سره وایم چې تر دې ډېره ګټم کولی شي، هوسا به مې کم تر کمه د خلکو په منځ کې به مې، یوازې به م نه وي په دغه کې، انزوا کې به م نامه اخته کېږي، په رواني تکلیف به م نه اخته کېږي، نور مسایل به م نه وي. دغه درې څلور
کور ودان ویار صاحب ژوندی اوسی، مننه چې په خبرونه کې مور سره برخه واخیسته. تاسو ته اجازه درکو او الله ممل. درنو دوستانو، تاسو مونږ غږ له ازادي رادیو وروي. کبیر صاحب، ستاسو ملن پیغام اخلو.
زما پیغام ځوانانو ته دا ده چې دې د سوالګر نه اوسیږي، دې د بل چا ته محتاج ونه اوسیږي، دې تصمیم نیونکي اوسیږي. دولت د افغانستان اوس فرصت پیدا کړی، ورکړی دی دیته اوس د ولسوالۍ شورا ټاکنې دي. ټول ځوانان چې دا څومره رش دلته په دوی په خپلو ولسوالیو کې لري، دې د کوشش وکړي د ولسوالۍ شورا ته د نمایندګان هغه کسان راولي چې دې د بقشر نه وي. هغه سپینګری تاریخ تیرې زاړه زموږ مشران قدر ورته لرو، خو هغې دې تصمیمونو ته راغنولي. په هره ولسوالۍ کې انکشافي بودیجې لري، لس پنځلس پروژې هر کال، په وړې وړې پروژې په ولسوالۍ کې هغه کېږي. که چیرته دې خپل په ولسوالۍ کې نمایندګي ولري، هماغه نمایندګي کولی شي دې د ځوانانو معینیت سره ونښلوي، او هماغه نمایندګي کولی شي دې ته انکشافي پروژې جو کې دندې ورکی. نو دا کار د چدی به تصمیم نسی او زغرد به نسی، سوالګر به نسی، حاکم به وسی.
کور ودان کبیر صاحب، موین صاحب، اغه ځوانان چې له اروپאי هیوادونو نه بیرته راستنیږي او یا ډیپورت کیږي، هغه د پرتاس کومې برنامه دلته لري؟
بالکل میره بني، کدوې غواړي چې تعلیم وکړي، موږ د تعلیم زمينه ورته برابرو. کدوې غواړي چې کار کسب یاد کړي، موږ د کار کسب زمينه ورته برابرو. کدوې غواړي چې تجارت وکړي، موږ د وړو قرضو پروګرام ورته برابرو. نه دا چې یوازې قرضې ورکو، ټریننګ کوي چې څنګه تو تاسو خپل پروګرام چې دی هغه مخ په وړاندې بوزي. نو په دې اساس ځوانانو بیا هم درته وایم چې زه تاسو د ورور په صفت، د مشر کشر ورور په صفت تاسو ته رښتیا وایو. د ټولو ملګرو خبرې تاسو واوري دي، په نورو هیوادونو کې نه ولا ګټي وي، نه ولا عزت وي، او نه هغه ارمان ته تاسو پکې رسیدای شئ لکه خپل وطن کې. نو هدف مې دا دی چې په دې خپل وطن کې پاتې شئ، په قانوني لارو باندې چې ځای که حکومت د غې دپاره دی لارې درته جوړو، په غیر قانوني لارو باندې مځئ. ما خپله زنونه خرابوي، ما مو مور پلار خرابه خپه کوي، ما مو کورنۍ خپه کوي، ما خپل زنونه بې ځایه رنه مړه کوي، زړه مو در باندې بدیږي. یو پلو ته جنګونه دي، بل طرف ته مواد مخدر، بل طرف ته بېسوادي، بل طرف ته ځوانه چې تا مرنه لاړ شي. د ستا ځواني برکت زور هم چې په دې وطن کې استعمال نه کو، د ستا د ځواني فکر هم چې په دې وطن جوړولو کې استعمال نه کو، نو د وطن چاته پرېږدو؟ بهرانیان هم کله پرېږدو، کله نه پرېږدو. نو دا مو مسؤلیت دی، ملي اسلامي وجداني مسؤلیت، چې د خپل ځواني هغه فکر چې دی په خپل وطن کې.
ډیره زیاته مننه سادات صاحب. کور ودان درنو دوستانو، دا واده ځوان فکر د دیونه خبرونه، د افغانستان د ځوانانو چارو موین ښاغلی ډاکټر کمال سادات.